آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ز شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سو دا وخت په واشنگتن کې د مخستان اتنیمی بجی دی چی پا افغانستان که ده سهار شپش بجی کیجه. نن یک شنبه ده ده 2018 کال ده نومبر ده میشتی شپوش ویش تمانی تا ده. درون اوریدون که پا دیخ پروانه که پا رپوچونه که لرو ده ننگرهار ولایت ترشول و زیاد و ولسوالیو که ده بندیانو ده ساتنی لپاره توقیف خانه نسته. ده او زین نور مطالب ده افغانستان سیمه او نری پاکله پا دیخ پروانه که اورید لیسی خو اوس با پرا خبرونه خلیل خان تستو وایه.
السلام علیکم د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ته ویلي چې واشنگتن به نور په سوریه کې د کوردی جنگیالو ته وسلې نه ورکوي. ترکیه مقامات ویلي چې د امریکا او ترکیه ولسمشرانو د جمعې په ورځ د منځني ختیځ د حالاتو په اړه ټلیفوني خبرې کړي دي. ترامپ رجب طیب اردوغان ته ویلي چې هغه واضح امر جاری کړی چې کوردانو ته به نورې وسلې نه ورکول کیږي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود جاوش اوغلو وایي ولسمشر ترامپ کوردی جنگیالو ته د وسلو د نه ورکولو په هکله څرګنده لارښوونه کړې. په سوریه کې کوردي یاغیانو ته د وسلو د ورکولو پروګرام په 2013 کال کې د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما دایرې په دې خاطر پیل کړ چې سوریه کې پر ولسمشر بشار الاسد باندې د ګوښه کېدو لپاره فشار زیات کړي. خو دوه کاله له مخې وروسته له هغه چې ماسکو سوریه ته ځواکونه واستول په امریکا کې د دې پروګرام ملاتړي هم د هغې د ګټې په اړه مطمئن نه و. د پاکستان حکومت د یکشنبې په ورځ له هغه وروسته د پوز مرسته غوښتي چې د پولیسو او اسلام پالو ګوند ترمنځ نښتې وسوې. دغه اسلام پاله ګوند تحریک لبیک یا رسول الله د تیرو شلو ورځو راهیسې اسلام آباد ته نږدې په یوې مهمې څلورلارې کې احتجاجي ناستې کړي. د نښتو د راپورونو وروسته د پاکستان په نورو ښارونو کې هم د دغه ګوند پلویانو مظاهرې کړي دي او په ډیرو ښارونو کې مظاهرې پیل کړي دي. دولتي ټلویزیون ویلي چې د کورنیو چارو وزارت پوز ته حال ورکړی چې د ملکي حکومت سره مرسته وکړي چې دغه څلورلارې کې احتجاجي ناسته ختمه کړي. د محلي روغتونونو ډاکټرانو ویل دي چې پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ په نښتو کې شپږ کسان وژل سوي او د 200 نور چې اکثر یې پولیس دي زخمیان سوي دي. دغه ګوند د پاکستان د قانون وزیر زاید حامد ګوښه کېدل غواړي او تور لګوي چې هغه د ټاکنو د لوړې په قانون کې د بدلون د راوستلو په وخت کې د ختمې نبوت ماده لیرې کړې وه. حکومت وایي چې دا یوه کتبي ساوه وه چې بیرته سمه کړي. د پاکستان په زیاترو برخو کې د خصوصي ټلویزیونونو خپرونې بندې سوي او د فیسبوک، ټویټر او یوټیوب په څیر ټولنیزې رسنۍ هم تړل سوي دي. سپینه ماڼۍ وایي که اسلام آباد د هغه آزاد سوي اسلام پاله مشر د بیرته نیولو او محاکمه کولو اقدام ونه کړي چې د ممبۍ د 2008 کال په برید کې په لاس لرلو تورن دی د امریکا او پاکستان اړیکې به ناوړه اثر وکړي. د خبرداری په داسې حال کې ورکړل سوی دي چې د پاکستان چارواکو د محکمې په هغه امر عمل وکړ چې دغه مشر دې خوشې کړي. امریکا حافظ سعید د تروریستانو په لیست کې شامل کړي. د سعودي په مشرۍ د اسلامي هیوادونو پوځي ائتلاف چې مشري یې د پاکستان پخوانی لودرستي جنرال رایل شریف کوي نن د یکشنبې په ورځ په رسمي توګه اعلان وسي. په ریاض کې نن په دې ائتلاف کې د شاملو هیوادونو دفاع وزیران سره راغونډېږي. د سعودي عربستان د حکومت په رسمي بیانیه کې راغلي چې د 140 هیوادونو ائتلاف چې د سنیانو پکې اکثریت دی د نړیوال تروریزم د تشدد ډک سخت دریځي پر ضد به خپلې همکارۍ او هڅې دوچنده کړي. د اوکرين پخوانی صدر اعظم وایي چې د دغه هیواد په ختیځ کې له روسي پلاو بلتون پالو سره د اوربند په اړه د منسک موافقه ناکامه سوې ده. یولیا تیموشنکو پرون په براکسلز کې له آزاد اروپا د راډیو سره پر مرکه کې وویل چې د اوکرين د ختیځ د شخړې د حل لپاره باید د بوداپست د 1994 کال د موافقې له مخې د اوربند بله موازي موافقه وسي. د ارجنټینا سمندري ځواکونو ټینګار کړی چې لا درکه سوی وبتل د روزنې ماموریت د تګ له مخې په سم حالت کې وو. که څه هم داسې راپورونه ورکړل سوي وو چې د لا درکه کېدو له مخې په دغه وبتل کې چاودنه سوي ده. په دغه وبتل کې د عملې 40 کسان سپاره دي. پرون 11 ورځ وایي چې دغه وبتل په سمندر کې لا درکه سوی اوس هیلې په ختمېدو دي او کارپوهان په دې نظر دي که دغه وبتل لا هم د سمندر د اوبو لاندې وي نو د اکسیجن ډیره محدوده کچه به پکې پاتې وي. البته د شنبې په ورځ هم د څو هیوادونو لخوا دغه وبتل د لټون او خوندي کېدلو هڅې روانې وي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هغه لایحه لاسلیک کړي چې روسیې حکومت ته د اجازه ورکوي چې هغه نړیوالې رسنۍ چې په روسیې کې فعاله دي د بهرنیو ایجنټانو په توګه راجستر کړي. روسیې دغه اقدام د امریکا د هغه اقدام پر ځواب کې اخیستی دی چې روسیه په مرسته چلیدونکو ټلویزیون آر ټی سره امریکا ورته غوښتنه کړې وه. پوتین دغه لایه د شنبې پورز لغوه وروسته لاسلیک کړه چې سنا د تیر چهارشنبې پورز دغه لایه منظور کړه. له دې مخې چې دغه لایه د قانون برخه وګرځي، د روسیې عدلی وزارت تیر ونی خبرداری ورکړی و چې هغه نړیوال رسنۍ چې د امریکا د حکومت په مرسته خبر ونی کوي، د مثال په ډول د امریکا ژغ، د ازادي اروپا رادیو، ازادي رادیو او هغه او د هغوی سیمه ییز ادارې چې په روسیې کې فعاله دي، کیدای سي د بارنیو ایجنټانو په توګه رجسټر کړي. او د سوریې دپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفان ډیمسټورا د شنبې په ورځ وویل چې هغه به د سوریې د اپوزیشن هیئت ته بلنه ورکړي چې راتلونکې اونۍ په جنیوا کې د سوریې د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د سوریې دپاره د ملګرو ملتونو استازي مرستیال بیا له تیرو څو میاشتو راهیسې د سوریې د حکومت سره د جنیوا د سولې خبرو په دارولو بوخت وو. سټیفان ډیمسټورا بیان لاغه یو ورځ راغلی دی چې د سوریې متحده اپوزیشن چې پکښې بهرني او کورنۍ ډلې شامل دي، په جنیوا کې د خبرو دپاره خپل هیئت وټاکي.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، تاسو په مکرې دی راپورته. د ننګرهار ولایت تر شلو زیاتو ولسوالیو کې د بندیانو د ساتنې لپاره توقیف خانې نسته. د ننګرهار ولایت د محکمې اداره وایي چې په دې ولایت کې د توقیف خانو نشتون د محکمو لپاره لویه ستونزه ده. نور حال په دې راپورت کې. د ننګرهار د محکمې عمومي رئیس قضاوتیار عبدالولي قاضیزاده آشنا رادیو ته وویل چې اصلا د ننګرهار ولایت په یوویشت ولسوالیو کې توقیف خانې نسته چې دا کار په دې ولایت کې د محکمو لپاره لویه ستونزه رامنځته کړې ده. د ننګرهار ولایت د محکمې رئیس وایي په دې ولایت کې د ډیرو کلونو راهیسې محکمې نسته. د ده په وینا د قضایي کارونو د حل لپاره قاضیان د نورو ولسوالیو څخه راځي چې دا کار د دوی لپاره ډیر وخت غواړي.
توقیف خانې اصلا موجود نیست، نه از قبل موجود بوده و نه از آلی موجوده، که این یک چالش بزرگی است که
دلتا پخوا هم توقف خانه نوی او اوس هم نسته چی دا کار پا داخله وزارت پوری عرالی ری چی جر ترجره دی پا دی ولسوالی که توقف خانه جوری کری. قاضیان هر ورځ د قضایی مجالس لپاره د ننګرهار ولایت مرکز ته راځي.
تاثیرات بسیار بده داره که قضات ما روزانه هر روزی که
د ننګرهار ولایت د محکمې رئیس زیاته کړه چې د دې ولایت په یوویشتو ولسوالیو کې د توقیف خانو نشتون په قضایی کارونو باندې ډیر منفي اثر اچولی. د ننګرهار امنیه قومندان د دې ولایت په ولسوالیو کې د توقیف خانو نشتون یوه تشکیلاتي ستونزه ګڼي. د ننګرهار ولایت د امنیه قومندانۍ ویان سمونوال حضرت حسین مشرقوال آشنا رادیو ته وویل چې په دې ولایت کې د توقیفانو نشتون ډیره پخوانۍ ستونزه ده. دی وایي دا ستونزه پخوا هم وه او اوس هم په ولسوالیو کې د توقیفانو نشتون یوه تشکیلاتي ستونزه ده. که زموږ دا تشکیلاتي ستونزه حل سي، خامخا به توقیفخانې جوړې کړو. پولیس زموږ د خلکو د امنیت او تامین لپاره ډیر کوشش کوي. د دې ځای اوسیدونکي هم په ولسوالیو کې د توقیف خانو نشتون لویه ستونزه بولي. د چپرهار ولسوالۍ اوسیدونکي شهید الله وایي
تمام وخت اساکر در انتقال مجرمین به مصرف
د پولیسو انرژي د بندیانو پر وړلو کې کارول کیږي. که په هر ولسوالۍ کې توقیف خانې شتون ولري، قاضیان او څارندوالان به د پولیسو سره یو ځای خپل کارونه په وخت مخته بوزي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د افغانستان په جنوب کې چې د کوکنارو د کښت او د نشه یي توکو د کاروبار مرکز بلل کیږي، کیسه بیله ده. په کندهار کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په بدل کې پراختیایي پروژې پیل کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ د شپږ زره جریبه کرهڼې ځمکې د آبیارۍ لپاره د کانالونو د جوړېدو دا پروژې ډېرې مهمې بلل کیږي. د ناخونی، خندق، صبر او د سلواد اوبو کانالونه د سیمې د زراعتي ودې لپاره د نشه توکو د نکشت په بدل کې عملي کیږي. پنجوایي د کندهار یو له سترو زراعتي ولسوالیو څخه ده چې په تیر کې پکښې د کوکنارو پراخ کښتونه موجود وه. د کندهار د کرهنی او مالداری رئیس سید حفیظ الله سیدی وایي چې د یادی ولسوالۍ د درې کانالونو د کار له بشپړېدو سره به د سلګونو کروندګرو د اوبو د کمښت ستونزه حل شي.
او د دې سره به نوې تقریبا شپږ زره جریبه ځمکه چې هغه ته صحیح اوبه نه رسېدلې هغه به د اوبو لاندې راشي، او زمونږ د قانون به هغه ستونزې چې د اوبو په رابطه باندې لرلې په دغه کانالونو څخه د درېو کانالونو څخه انشاءالله هغه ستونزې به د دې کانالونو په جوړښت باندې هغه به حل شي.
په پنجوایي ولسوالۍ کې د نشي توکو د بدیل یا فوډ زون د پروګرام له لارې د شاړو مځکو د خړو بولو یولس نورې پروژې له مخکې لا بشپړ شوي. د پنجوایي ولسوالۍ کروندګر د اوبو د مهارولو د پروژو د دوام غوښتنه لري او زیاتوي چې که د کروندګرو د شاړو مځکو لپاره کانالونه جوړ شي نو هیڅ کروندګر به کوکنار ونه کړي.
دا د پوزم د خواسه د سوي ده عمر ډیر په خوشاله یو چې دا موږ ته بیا نور د پروژې راشي چې موږ ته خپل کارونه پیدا شي، او موږ د کارو د موږ خلک ډیر بې کاره دي او غریبان دي چې دا کارونه ته پیدا شي موږ نه بیا تاریا کړو نه د تاریا کو دغه کوي نه په یو ترارګر اوردلو کې ځو
په دې کې چې تاسو موږ سره دغه کومک وکړي نه موږ تاریا کړو نه تاریا کو ته ځو نه نیشته ځو هیڅ ته لاندې ځو موږ د خپل کور خپل وطن آباد.
د کندهار ځای مقامات هم مانی چې په دې ولایت کې کروندګر د اوبو د کمښت سونځ لري، او لوی عامل هم د اوبو لګولو د یو منظم سیستم نه موجودیت دی. د افغانستان د کرهنې او مالداری وزارت وایي چې په ټول هیواد کې 80% کروندګر د اوبو له کمښت سره مخ دي، او دوی هڅه کوي چې له حکومتي بودیجې او د مرسته کوونکو ادارو له لارې د بندونو جوړېدو ته خپل پام زیات کړي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصق او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د نړۍ د دوو مشرانو ترمنځ د جمعې په ورځ د تلیفوني خبرو د ترکیې د رسمي خلاصې په قول د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ خپل ترکیې انډوال ته وویل امریکا به نور په سوریه کې کوردي جنګیالوی ته وسلې ورنه کړي. د امریکا ژغ خبریالی ایسا بیلا کوکولی په دې باره کې دا رپورټ را لېږلی دی.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود جاوس اوغلو وویل ترامپ د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره د تلیفوني خبرونو وروسته د جمعې په ورځ دغه تبصره وکړه. د جالوس اوغلو په قول ترامپ وویل څرګند هدایت ورکړی دی چې وای پی جي ته دې وسلې نه ورکولی کیږي. د امریکا د جمهور رئیس له قوله وایي دغه بې معنا کار باید پخوا پای ته رسېدلی وي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود جاولوس اوغلو خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
امریکا ایله الیشکیلرمیزی اولومسیز انلامدا ان چوک اتکیلیان کونولاردن بیریسی ایسه فتو و دیگر کونولارن یانیندا ABD'nin YPG'ye vermiş olduğu silahlardır. Ve en son bazı zırhlı araçlarında verildiğini gördük.
Bu çargandu alfazı sara da dağı haberi pa avredu mın dir kuşala şulu. Çi nuri vasliba a dağı sazaman ta nur kevlekiye çi kuşuşka vi Suriya tuta tuta kli. Albata mın gualu çi da pa amal ki ham uvinu. نسپینی مانه د جمعې د ورځې د ماښام د اعلامې په قول اردوغان او ترامپ له امریکا نه د ترکیې د نظامي تجهیزاتو د اخیستلو په باره کې هم خبرې وکړې. په اعلامې کې راغلی دی چې ترامپ اردوغان ته د هغه نظامي ملاتړ په باره کې معلومات ورکړل چې په سوریه کې زموږ انډیوالې ډلې سره کیږي، مګر وای پی جی یې په نوم یاده نه کړه.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
هند د ښکلاګانو او عجایبو هیواد بلل کیږي. هر کال سلګونه زره خلک د دغه هیواد د لیدلو لپاره ورځي. یو شمیر هغه سیلانیان چې هندي کشمیر ته تللی دي وایي چې دغه سیمه امنه ده او د ناامنیو په اړه د رسنیو خبرونه ناسم دي. راځي دا رپورټ په ګډه واورو.
په هندي کشمیر کې د بیلتون غوښتونکو له تشدد نه ډکه مبارزه له 13-28 کلونو راهیسې روانه ده. د سیلانیانو د دغه سفر مقصد دا و چې د کشمیر د سیلانیانو څانګه پرمختګ وکړي. د د سیلانیانو یو لارښود چې کشمیر ته راغلی دی وایي دوی داسې فکر نه کوي چې د وړو پیښو له امله دی د کشمیر د سیلانیانو څانګه بنده شي.
ڈیو ٹو دا میڈیا د رسنیو د تبلیغاتو له امله ډیر کسان دې ته لیواله ندي چې کشمیر ته راشي، خو موږ له تیرو درې ورځو راهیسې دلته یو، هیڅ ناوړه شی هم نشته. د سیلانیانو ټول ځایونه ډیر خوندي دي.
کشمیر په هند کې ډیر ښکلی او د سیلانیانو لپاره په زړه پورې ځای دی. تقریبا د نیمې پیړۍ راهیسې په لاس جوړې شوې وړې کشتیګانې او د همالی د غرونو بې ساري ښکلا د میلیونونو سیلانیانو د راجلبولو سبب کېدلی. کشمیر ته د ختیځ د سویرزرلین نوم هم ورکړ شوی دی. د نوو واده شوو کسانو، فلم جوړونکو او د سکی لوبغاړو لپاره زخ ډیر په زړه پورې ځای دی. د میوو باغونه هم نوم لري، خو د کشمیریانو له تشدد نه ډک بغاوت ډیر خلک ویرولی دي.
عمر ایک مقصد تھا کہ
ایک مقصد دا چې داسې پیغام لزان سره یوسو چې کشمیر خوندي ده. کوچنۍ پیښې په ټوله دنیا کې پیښیږي، نن یوه پیښه وخو دا غیلا مل دا ټوله څنګه نه بندیږي.
سیاحت د هندی کشمیر د اقتصاد مهمه برخه تشکیلوي. یو رپورت وایي چې د سیاحت ګټه د کشمیر د عوایدو 8% حسابل شوې ده. تیر کال کشمیر ته په بې سابقې ډول د جولای تر میاشتې پورې ګڼ شمیر سیلانیان ورغلي ول، خو د کال پاتې برخه کې ناکراری زیاته شوه او د سیلانیانو شمیر کم شو. د دې کموالي سبب تشدد او د یو بیلتون غوښتونکي وژل کېدل ښودل شوي دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
امریکایي تاریخ پوهان په دې باور دي چې په وروستیو وختونو کې د متحده ایالاتو د ځینو جمهور رئیسانو لخوا د خپلو ناجایزو هوسونو د پوره کولو په خاطر له ښځو سره د پټو اړیکو ساتل نوې خبره نه ده. په خوا وختونه کې هم ډیره داسې واقعې سوي وي چې د وخت جمهور رئیسانو به لخپلو شذو سره په پټه یاري کوله. له لاس انجلس څخه به د امریکا ژغ د خبریال مایک اوسلوان د رپورت خلاصه سید سلیمان شاه تاسو ته دروړي.
په سیاست او یا د تفریح په دوران کې د جنسي تیری د تورونو سکینډلز یا فضیحې په متحده ایالاتو کې دومره زیاتې شوې دي چې ځینې ښځې او حتی په بعضې مواردو کې سړي راپاڅېږي او تور لګی چې د وخت د قدرت خاوندانو او زورواکانو ورباندې د جنسي تیری هڅې کړې وي. په ځانګړې توګه په سیاست کې دا ډول رسوایی کومه نوې خبره نه ده. په سپینه ماڼۍ کې ناس د برحال جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په شمول پخوانیو جمهور رئیسانو باندې تورونه لګول شوي چې د خپل قدرت په زمانه کې له ښځو سره ناجایزه جنسي تعلقات ساتل. د امریکا پر جمهور رئیسانو باندې د جنسي تیری د تورونو د لګولو سلسله د امریکا د دریم جمهور رئیس ټامس جیفرسن نه پیل شوه. زیاتره تاریخ پوهان په دې یقین دي چې جیفرسن غلامان ساتلي او له یوې غلامنې اولادونه هم لرل، او د ډي این اې له مطالعې نه ثابته شوې چې د غلامانو د نسل نه د سیلی هیمنګز او د ټامس جیفرسن ترمنځ د وینې اړیکې موجودې دي. په شلمه میلادي پیړۍ کې پر جمهور رئیس لندن جانسن باندې تور لګول شو چې له ډېرو ښځو سره یې پټې اړیکې لرلې. جمهور رئیس جان اف کینیډي هم له یو شمېر زیاتو ځوانو ښځو سره پټې اړیکې درلودلې، چې په دې جمله کې مشهوره امریکایي فلمي ستاره مریلین مونرو شامل وه. تاریخ پوه ریچارډ ریوز چې د څو جمهور رئیسانو د ژوند پر حالاتو یې تاریخ لیکلی دی وایي ډیره د تعجب خبره نه ده چې سیاست پوهان د خپل قدرت په زمانه کې د وادل چوکاټ نه بیرون د خپلو هوسونو د اشباع کولو په خاطر له ښځو سره یاري ساتي. نوموړی وایي
سیاست څه ته وایي؟ که د ښځو تیر استل او ځان ته یې د توجه رړول نه وي نو سیاست بله څه معنی لري؟ همدا د سیاست مدارانو کار دی، د هغوی دپاره ژوند بل مقصد نه لري.
خو مشهوره امریکایي تاریخ پوها گراس وایي
موږ باید د هغو کسانو سره د دې خلکو توپیر وکړو چې فرزن یوې 14 کلنې نجلۍ ته لاس اچوي او ځینې نورې داسې پیښې چې کله کله پیښیږي. له ښځو سره پټه یاري ساتل او یا د خپلو جنسي اغراضو لپاره د یوې ښځې ځورول په خپل ذات کې یو ډېر بد کار دی، خو جرم لګول اسانه
ندی.
د تاریخ پوه گراس اشاره د الاباما د ایالت نه د سنا مجلس لپاره د جمهوری ګوند کاندید روی مور ته وا. کله چې هغه د الاباما لوی څارنوالو یوې ښځې پرې دا الزام لګولی و چې په زور یې ونیوله او ځان ته یې رانږدې کړه. له کومو جنکو سره چې روی مور د جنسي تعلقاتو د ټینګولو کوښښ کړی و له هغه نه په عمر کې تقریبا 40 کاله کمې وي. د مینیسوټا ایالت نه د ډیموکرات ګوند سناتور آل فرانکن بل مهم سیاسی شخصیت وو چې یوې امریکایي سندرغاړي ورباندې تور ولګاو کله چې 2003 میلادي کال کې په عراق کې وو او د امریکایي عسکرو د ساتیرۍ او تفریح په خاطر یې کنسرت ورکوو د خوب په حالت کې په زور ونیوله او غوښتل چې ماچي کړي. هغې د خپلې ادعا د ثابتولو لپاره یو عکس په انټرنیټ کې ښودلی چې سناتور آل فرانک سره یو ځای پکې لیدل کېږي. پر سناتور آل فرانکن باندې یوې بلې ښځې هم په دې وروستیو وختو کې د یو ناجایزه جنسي حرکت تور لګولی. د سنا مجلس د اتکس یا اخلاقي ارزښتونو کمیټه تفتیش کوي. په 1998 میلادي کال کې پر پخوانی جمهور رئیس بل کلنټن باندې په سپینه ماڼۍ کې لی بې ځوانې پیغلې سره د جنسي روابطو تورونو د امریکا سیاسي نظام ولړزو. پر کلنټن باندې دا الزام لګېدلی و چې د مونیکا لوینسکي په نوم یوې پیغلې ښځې سره د ناجایزو تعلقاتو په باب درواغو قسم خوړلی و. د سنا مجلس د هغه د مؤاخذه کولو هڅه وکړه، له مؤاخذې نه بچ شو. تاریخ پوه ریوز یو ځل بیا وای
په دې کې هیڅ شک نشته چې بل کلنټن طالبان وه، ځکه که په هغه زمانه کې ویب او انټرنیټ موجود وای خبره به بالکل بدله وه.
شپاړس ښځو په جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ باندې د جنسي تجاوز او ځورونې تورونه لګولي دي. د هغه یوه فتوا چې په 2015 میلادي کال کې ثبت شوې وه د امریکا راتلونکی جمهور رئیس پکې اوریدل کېږي چې د یوې ښځې درانیول نه وروسته لاپې کوي. ټرمپ په خپل وار په ټویټر کې او هم په خپلو کانفرنسونو کې په دې اړه خبرونه فیک نیوز یا جعلي اوازې ګڼلې دي. ګراس په دې ارتباط یو ځل بیا وایي
دا دوسیه ځکه د توجه وړ ده. اوازې په فیته کې ثبت شوی و، لګاوو لاپې وهلې، فخر یې پر کاوه. د حقوقي نقطې نظره دا یو مجرمانه عمل دی، خو یوازنی ثبوت یې د هغه خپلې ثبت شوې خبرې دي.
ریچارډ ریوز وایي کومې ښځې چې د جنسي تاریخ کار شوي اوس ډېرې زړورې شوي دي. عام امریکایان د جمهور رئیسانو په شمول د قدرت د خاوندانو ناروا عمل له نږدې نه څاري.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
پاپ فرانسیس بله هفته میانمار او بنګلادیش ته په داسې وخت کې سفر کوي چې د هغه څه په باره کې بین المللي غوسه راپارېدلې ده چې امریکا ورته په میانمار کې د روهینګیا مسلمان اقلیت قومي پاک سازي وایي. پاپ د دغه سفر په موده کې چې د نومبر له 14 نیټې څخه د دسمبر تر 2 نیټې پورې کوي، د میانمار د ملکي او نظامي مشرانو او هم دغه راز په بنګلادیش کې د روهینګیا مهاجرو سره لیدنه وکړي. د امریکا ژغ خبریال جیسیس من اونی په خپل رپورټ کې وایي چې په میانمار کې دغه ډیپلوماتیک مشکل څنګه حل کولای شي. دا رپورټ به اوس په ګټه واورو.
د برما خلکو ته پاپ په داسې وخت کې پیغام استولی دی چې د دوی هیواد ته د خپل سفر لپاره تیاری نیسي. پاپ فرانسیس وایي
desidero inviare una parola di saluto e di amicizia.
I wish to send a word of greetings and friendship to all the people. I look forward to being with you. I come to proclaim the gospel of Jesus Christ. A reconciliation, peace and forgiveness message.
په داسې وخت کې زه چمتو یم میانمار ته سفر وکړم. زه غواړم چې ټولو خلکو ته سلامونه او د دوستۍ نیکې هیلې ورسوم. زه سترګې په لارې ما چې تاسې ووینم. زه راغلی یم چې د عیسی علیه السلام د تعلیم، د پخلاینې، سولې او بخشش پیغام څرګند کړم. پاپ میانمار ته شپږ میاشتې وروسته له هغې سفر کوي چې د می په میاشت کې د دغه هیواد د مشرې د سفر په وخت کې بشپړ ډیپلوماتیک روابط ټینګ شولو او د هغه وخت نه را په دې خوا د روهینګیا د بدې ورځې په سر د نړیوال فشار سره مخامخ شو. څه باندې 500,000 روهینګیا مسلمانان په دې وروستیو میاشتو کې د رخین په ایالت کې خپل کورو کلي پرېښودلو ته مجبور کړی شولو. د روهینګیا یاغیانو د اګست د میاشتې د حملې نه وروسته پوځ روهینګیان په ډېرې بېرحمۍ سره وځپل. مهاجر چې په بنگلاديش کې په کمپنی کې اوسېږي د میانمار په پاوز باندې د بې فاته کولو د ډلهیزو وژنو او د کلو د تباه کولو تور لګوي چې پاوز بیا دغه تورونه ردوي. څارونکي خبرداری ورکوي چې اسقف به په ډیپلوماتیک مشکل کې راګیر شي. سیاسي څارونکي ریچارډ هار سی وای
The vast majority of people in Myanmar do not believe the international narrative of abuse against the Rohingya and the refugee numbers that we're seeing in Bangladesh. That is just not accepted as fact.
په میانمار کې ډېر خلک په بینالمللي کې سا عقیده نه لري چې وایي د روهنګیا په خلاف له تاوتریخوالي نه کار اخیستلی شوی دی او په بنگلاديش کې د ډیره مهاجرو شمیر نه مني. په میانمار کې دا د حقیقت په توګه نه منل کېږي او ځکه نو زه فکر کوم چې که خلک په دې موضوع باندې ډیر فشار واچوي دا به تاوتریخوالي ته لمن ووهي او دا به عامه خلکو احساسات راوپاروي. پاپ فرانسیس به یو ځل بیا د آنګ سان سوچی سره ملاقات وکړي او د دغه هیواد د پوځ د مشر سره جدا وګوري. پاپ ته چې ډنګ پیلې خبرې کوي ویل شوي دي چې له احتیاط نه کار واخلي، حتی د روهنګیا نوم یاد نه کړي ځکه میانمار دغه قومي ډلې ته مشروع موقف نه ورکوي. د برما د مبارزې غړی مارک فارمانر وای
If he uses the word Rohingya, some of the Buddhist nationalists might then protest and complain about that. And some of the Catholics in the country are very nervous about that because they fear that they could be targeted by nationalists.
که د روهنګیا کلمه استعمال کړي نو ځینې بودایي نیشنلستان به احتجاج او شکایت وکړي او په دغه هیواد کې کاتولیکان په دې باره کې عصبانی دي ځکه چې دوی ویریږي د نیشنلستانو هدف به دوی هم شي. پاپ به په بنګلاديش کې د روهنګیا مهاجرو سره هم وویني چې هلته په سلګونو زره مهاجر په کمپنیو کې اوسېږي. میانمار منلې ده چې ځینو مهاجرو ته په دې شرط اجازه ورکوي چې د خپلې اوسېدنې ثبوت وړاندې، مګر تفصیل یې لا تر اوسه څرګند نه دی. کاتولیکان په میانمار کې د کلیسیا د مشر دعا ته انتظار وباسي چې د ده سفر به سوله راوړي او تاوتریخوالی به کم کړي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د روغتیا نړیوال سازمان یا دبلیو ایچ او په تازه راپور کې ویلي دي چې په خلکو کې د زړه د تنګوالي یا خفګان ناروغي مخ په زیاتېدو ده او په نړۍ کې د مایوب کېدو تر ټولو غټ عامل همدا خفګان ښودل شوی. د ملګرو ملتونو د ادارې د نړیوالې روغتیا په هکله یو تازه راپور خپر کړی دی او د خفګان د زیاتېدو په هکله یې اندېښنه ښودلې. د دبلیو ایچ او په راپور کې ویل شوي چې شاوخوا 3 میلیونه خلک د زړه د تنګوالي په ناروغۍ اخته دي چې دا د نړۍ د ټولو وګړو 4% کې کیږي. معنی دا چې په هرو 100 نفرو کې 4 یې د زړه تنګوالی لري. د ملګرو ملتونو په راپور کې دا هم ویل شوي چې د 13 کلونو په پرتله د هغو کسانو شمیر 18% کې زیات شوی دی چې د زړه د تنګوالي په ناروغۍ اخته دي. ډاکټر ډان چشولم د روغتیا په نړیوال سازمان یا دبلیو ایچ او کې د ذهني ناروغیو د څانګې مشر دی او دا نوې څېړنه هم د هغه د مشرۍ لاندې ترسره شوې ده. ډاکټر چشولم امریکا غږ ته وویل چې خفګان یا د زړه تنګوالی یوه داسې ناروغي ده چې د ژوند په هر برخه کې په خلکو تاثیر کولی شي.
If you look at the prevalence of different disorders around the world and you look at the disability that is associated with them, if you combine those together,
کچیر تمون په نړۍ کې ټول هغو اختلالونو ته پام وکړو چې د مایوبیت سبب کیږي، نو د زړه تنګوالی یا خفګان یې په سر کې راځي ځکه چې اوس بیخي ډیر شوی دی. د نړۍ په هر 16 کسانو کې یوې د زړه تنګوالی لري او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې همدا د زړه تنګوالی په لوړه کچه د مایوبیت او ګډوډۍ د رامنځته کېدو مهم دلیل دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې همدارنګه معلومه شوې چې خفګان یا د زړه تنګوالی تر ډیره حده په زیات عمر لرونکو خلکو کې ډیر شوی دی. په راپور کې ویل شوي چې د زړه تنګوالی په میرمنو کې د سړیو په پرتله 1.5 چنده زیات دی. سره له دې چې د خلکو ترمنځ د خبره مروجه ده چې خفګان یا د زړه د تنګوالي ناروغي اکثره په هغو خلکو کې زیاتوي چې ډیر مال او دولت لري خو ډاکټر چشولم وایي چې اتیا په سلو کې دغه ناروغي په هغو کسانو کې لیدل کیږي چې د منځنۍ یا ټیرې کچې عاید لري. هغه امریکا غږ ته وویل یو دلیل چې ولې په خلکو کې د خفګان ناروغي زیاته شوې دا ده چې د نړۍ د وګړو شمیر زیات شوی دی او په ځانګړي ډول په مخ پر ودې هیوادونو کې د پاخه عمر وګړي ډېر شوي دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډېرو درنو اورېدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای